رستو را سوالو پرونکیا د امریکا ټینګار فساد چیرته کیږي؟ امریکا چې په خپل د افغانستان سره د بشری مرستو کوونکو د لست په سر کې ده، وایي د مرستو د اغیزمنتیا د ارزونی اساسي هدف د ډونتیا رامنځته کول دي. په مرستو کې د فساد موضوع څومره واقعیت ده او دغه فساد چیرته کیږي؟ د افغانستان کرکټ ملي ټیم نړیوالو سیالیو کې د ورستیو مسلسلو څو ماتو نه پس د ایرلند ټیم ته په 350 اوریزو سیالیو کې 2-0 ماتې ورکړه او د سیالیو جام یې وګټله. د دې سیالیو ارزونه هم به د پروګرام په پای کې د سلام علیکم. سلامونه تاسو د امریکا غږ د اتصال خبرونه ګوري. زه ګالیا رنان ورستانې ما پروګرام په لاندې خبرونه پیلوم. افغانستان لا هم د خزو د حقونو په برخه کې د یو ژور بحران سره مخ هیواد. د ملګرو ملتونو د خزو د چارو اجرایی رئیس سیما بهوس پرون د افغان میرمنو د استازو سره د کتنې وروسته په خپل اکسپانه د دې مطلب سربیره د افغانستان په تړاو په ټولو پریکړو کې د خزو په ګډون هم ټینګار کړی. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي لیکلي چې افغان میرمنو ته د فضا د برابرولو او د پریکړو د نیولو په برخه کې د هغوی د بوختولو لپاره باید نه ستړي کېدونکي هلې ځلې وشي. د طالبانو حکومت وایي چې د رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند په ګډون یو شمیر لوړپوړو طالب چارواکو د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیر بختیار سیدوف په مشرۍ یو پلاوی سره په کابل کې په دوه اړخیزو مسلو خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت د رسنیو د مرکز لخوا په یوه خبره شوي خبرپاڼه کې ویل شوي د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر مولا محمد حسن سره د کتنه کې ویلي چې هیواد یې د افغانستان کې د سیمنټو د تولید د یوې فابریکې جوړولو د ډبرو سکرو د استخراج او ډبرو سکرو څخه د 200 میگاواټ برېښنا تولید په پروژو کې پانګونه وکړي. او امریکا کې یو افغان کډوال د دریو مسلمانانو د وژلو په تور محاکمه کیږي. 350 کلن محمد عاطف سعید چې څو کاله وړاندې له خپلې کورنۍ سره امریکا ته راغلی دی، په 2020 کال په اوړي کې د امریکا د نیو مکسیکو ایالت د مسلمانانو د یوې ټولنې درې غړي په مرموز ډول وژل دي. د دې قتلونو انګیزه لا تر اوسه معلومه نه ده. څارنوالانو له دې وړاندې محکمې ته ویلي وو چې محمد عاطف سعید د تاوتریخوالي تاریخ چلوي. د محمد عاطف سعید مدافع وکیل توماس کلارک محکمې ته وویل چې څارنوالان هیڅ داسې شواهد نه لري چې وښيي محمد عاطف سعید دی د ټوپک ماشه کې کاغلی دي، او دا چې د هغه په کور کې نور کسان هم اوسېدل چې د نوموړي ټوپک ټلیفون او موټر ته یې لاسرسی درلود. سید عاطف د 2020 کال په اګست کې د نیول کېدو رئیس د پولیسو په قید کې دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتيرش د میرمنو په حقونو په ټینګار سره وایي چې په نړۍ کې نامناسبو جګړو د میرمنو پر وضعیت اثر کړی دی. ګوتيرش د میرمنو د وضعیت د کمیسون په اتشپیته مغونډه کې پر خزو د طالبانو د محدودیتونو یادونه هم کړې ده.
خاغلی ګوتيرش د دوشنبه په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د خزو د وضعیت د کمیسون په اتش پیتم غونډه کې خبري کولې و ویل خزو بنجونی د نړۍ په غوسیمو کې له جګړو څخه چې د نارینه او لخوا پیل شوی ډیری کړول کېږي. خاغلی ګوتيرش زیاته کړ په نړۍ کې مخ په زیاتیدون کې جګړې او کړکیچونه په خزو بنجونو وی جوړون کې تاثیرات لري.
ان افغانستان
طالبانو په افغانستان کې د نجونو او میرمنو د ځپلو په هدف باندې 50 حکومتونه صادر کړي دي.
ښاغلی ګوتيرش په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې د افغانستان لپاره د متحدو ایالتونو شارزدافيري کارنډکر پر اکسپانه په یو پیغام کې افغان میرمنې توپیر رامنځته کوونکي بللې دي.
د ملګرو ملتونو له ادارو او بسپنه ورکوونکو سره یو ځای به په افغانستان کې د مرستو د رسولو بهیر نه بیا کتنه وکړو. اصلي تمرکز مو په روڼتیا او نظارت دی. افغان ښځې د توپیر رامنځته کوونکي مدافعین او د بدلون راوستو لارویان دي.
د افغان میرمن او انجونو د حقونو په چارو کې د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځنګړي استازي رینا میری وایي چې په افغانستان کې هغه مهال عدالت پلی کېدای شي چې د دغه هیواد قضایي سیستم د جنسیتي تنوع څخه برخمن اوسي. میرمن امیری د قاضیانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د اکسپرت ټولنیز شبکه په یو پیغام کې لیکلي:
زمان په یاد دی چې افغان میرمنو یو وخت د قاضیانو په توګه کار کاوه. د طالبانو فرمانونو اکثریت هغوی له کاره بې برخې کړي او هغه زیانګالې افغانان چې پر هغوی اتکاوه خوندیتوب نه لري.
د رینا میری تر دغو څرګندونو مخکې د ملګرو ملتونو کارپوهانو په یو راپور کې ویلي و چې طالبانو په توپیری چلند کې د افغانستان د حقوقي سیستم څخه د ټولو ښځینه قاضیانو، ښځینه څارنوالانو او ښځینه مدافع وکیلانو د حذفولو هڅه کړې ده. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
افغانستان کې د بشری مرستو رسولو بهیر کې د شفافیت په موضوع باندې د پروګرام د ملمنو نظر اخلم. د اقتصادي چارو شننکای آصف ننګ صاحب او کفایت الله قادری په افغانستان کې د وی خیریه موسسې مشر. تاسو دوه قدرمن ملمنو ته سلامونه وړاندې کوم او ډیره مننه کوم چې زموږ بلنه مو منله. خیر اوسئ. ننګ صاحب، د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې مخکې څو واره په خپل راپورونه کې د امریکا د مرستو د زینو برخو د ځای کېدو او یا له دې مرستو د طالبانو د برخمنېدو په اړه اندېښنه ښودلې. تاسو د دې مرستو د رسولو بهیر څنګه ارزوئ؟
سلام وړاندې کوم تاسو ته، درنو اوریدونکو ته، شغل ملمه قدری صاحب ته. زما په نظر د ډیر جوار بحث قابل مسله ده چې نړۍ مرسته کوي، اعلان نه کیږي چې دومره مرسته وسوه او دا ډیر په مشکل راکوږي او تر ټولو ډیر مرسته په غربت دپلو ایوادو کې چې تقریبا هغه اجمالی شمیر خو 160 تر رسیدي چې ټوک مرسته اخلي، خو 40-50 داسې ایوادو نه دي چې هغه ډیر غریب او فیصله یو تعداد په کې قحطۍ ځپلې یادېږي. په دې ټولو کې افغانستان ته تر ټولو ډېره مرسته د ارقامو له لحاظ را رسېدلې ده، اما ولې دا مرسته مؤثره نه ده، ولې شفافه نه ده؟ دا په دې دوه درې مسلو پورې اړه لري. مؤثره ځکه نه ده چې پرې تلور بحث دي، یو په خپل وخت نه رسېږي، یو فیصله هغه څه چې اړتیا ده ورته هغه شی ورکول کېږي نه، او بل بروکراتیک پروسیجرونه او لوړ مصارف د دې مرستې اصلي حجم کموي. اما دا چې د دې مرستو میتودونو ته وګورو، دا میتودونه جوابدي نه دي، یعنی د خیرات میتود په اقتصاد محور میتود باندې تبدیل نه سي. نو ډېر مشکله ده چې دوی همیشه بحث کوي اما په نظارت باندې، یا وایي چې دا شفافیت باندې موږ باید کار وکړو، ترحال چې په محتوا د مرستې باندې نړۍ کار نه کوي. دا باید د مرسته باید ضایع نه سي، دا باید ډیره ګټوره سي او دا باید خودکفایي او اقتصادي پیاوړتیا او توانمندۍ ایجاد کړي، نه دا چې ذات ایجاد.
بله قادری صاحب، د دې مرستو په مصرف کې څومره شفافیت شته؟ تاسو خو هم په دې برخه کې کار کوي او بودیجه اخلي، څه فکر کوي تاسو نظر څه ده چې په دې مرستو کې په مصرف کې، البته د نن په افغانستان کې، څومره شفافیت شته دقیقا؟
مننه. سلام تاسو ته محترم ننګ صاحب، ته هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. وعلیکم
السلام.
ګورې په ټوله کې وضعیت داسې ده چې کله چې خوند افغانستان کې خاصه نېشنل انجوګانو ته ورکول کیږي، هغه د انټرنېشنل انجوګانو طرفه یا د مهم اورګنایزیشن نه انټرنېشنل اورګنایزیشن نو طرفه، هغه شفافیت تقریبا هغه انجوګان استل پر سره ګوري. اما مسله چې شاید چې بعض کومکونو خوند ایجادي وکړي، کله چې یو حالت د افغانستان ته مثلا یو ولایت ته فاوند راځي یا یو کوم استراري حالت ته فاوند راځي افغانستان ته، متاسفانه بعضی داسې هغه مهم لارې دي چې دغه اورګنایزیشن مخکې وي چې هغه مثلا که 80% سل فیصله موږ غواړو فاوند هغه ولایت کې مصرف کړو، نو هغه سل فیصله هیڅ امکان نه لري چې مصرف شي، هغه 50% نو تر کمیږي. وجه یې دغه ده، ګورې اکثریت انټرنیشنل اورګنایزیشن چې دي وي چې یو فاوند له بعضې مهم اورګنایزیشن نه تاییدېږي، تصویبېږي، دغه اورګنایزیشن له مقره هغه چې کابل ته راسیږي تقریبا 50 سلنه یا دوی په سټاف یا دوی په لارې باندې مصرفي 50 سلنه هغه بینیفیشری ته راسیږي. دې کې شک نشته چې نېشنل انجوګانې تقریبا ډېر کوشش دغه د چو کولې تل سل په سلو پورې هغه فاوند چې دا هغه تطبیق کې امپلیمنت کې هغه بینیفیشری ته کومکونه ورسېږي. خاصتا تاسو دوه مهمه بیلګې ولیدل لکه د هرات زلزلہ او لکه چې د ننګرهار کې د تور ننګرهار کې د ماجری افغانانو چې بیرته خپل هیواد ته راګرځیدل دوی کې کومکونه کې چې موږ خپل شاهدان او ایچ بی ټی او خپل د کې هغه لاس یو چې وی کولای شي ډیر زیات کومکونه وړاندې کی دا کومکونه کوشش دي ته تل په سلو ورسیږي د کې همکاري او هجوم هم چاته مهم مسله دلته دغه د چې انټرنیشنل اورګنایزیشن مسیدي و زیات پیسې چې دا تقریبا په سټافو په لارې په دوه شهنو مصرفې یعنی بنیادی کار هغه تل کېږي دا مسله بیا نشته لېږي
دا نو دا څه شو چې په هوا کې غدوت خلکو ته رسیږي د قادری صاحب خبرو ته په پام ننګ صاحب فساد دقیقا اوس چیرته کېږي لکه د قادری صاحب شان ځنې شو دي شنن کې وایي چې اصل کې فساد په مرسته رسونکو ادارو یا ملګرو ملتونو کې کېږي ستاسو نظر
اگر چې دا یو تفصیلی بحث او په کاري لحاظ د ماموریت لحاظ د مرستو پرې پرکو کې د مرسته فیصله تقسیمي کې هغه اساسي چې دا ډیره زیاته چې 80% مرسته ده هغه سیوینګ لایف کې ده چې په فیصله ژغورنه کې ده د نجات کې ده چې موږ فیصله باید ډوري ورکړو بل برخه کې ده هغه چینجینګ لایف کې ده په دې کې تقریبا 15% مصرف ده او بلې د دولتونو سپورټ ده په دې کې بیا بي حکم مصرف دي دا د دولتونو په حمایت کې تل بیا اقتصادي مرستې دي برنامه دي مثلا د زراعت وزارت تر کومه کوي یا د صحت تر کومه کوي یا د نورو سکتورونو سره دوی ونده پکې لري چې توانمندي ایجاد کړي پاورمنټ ایجاد کړي مګر هغه څه چې دوی پکې مصرفوي اوس ته ډوډۍ راوړي د ټولې دنیا دا میتود غلط ده چې په سلام راست دوی راوړي لکه په پیسو په شکل سره کمای امړیر ورته غنه مخلي وړو اخلي هغه څه چې دوی یو وجبه ورته وايي په سلام
بله
یو پکیج د اسلام مصرفي په 2000 تر 3000 باندې پوری مصرف کوي دا دوی مصرفوي آماده خو شفافیت پکې ورکیږي ته د دولت سره تعامل نسته تابل هغه ته چې مسولیت څوک ولري په دولت کې د ملت وړاندې اخو دولتونه اوس مؤسسه ډیر دروند وزن لري یا ان جی او ډیر وزن لري که یو دولت کوم یو مسولیت لري اجرایوي مسولیتونه خو دولت ته ورګرځي خو خطر انوای نه سي خو د کرای کوري نیولې د سبب نه مګر تم را څور کوي او د ولس سره تعامل لپاره د یو فیصلا نتورک تاسو له دوی لري جوړ کړئ دا بل دلیل ده بل دلیل دا چې دا پراس دې بانکونو لاري یو شفاف سیستم لاري نه راځي بل دلیل دا چې دا پروګرام کې کوم مصرف پیدا لای او مثلا دا به پروګرام مسول وای چې بانک لاري براتلا دي دولت دی بودیجې برخه به کړه مګر د مرستو په محتوا کې تر اوسه پر کار چانه لکړې په دنیا کې نه لکړې او غربت ډېری کې فقر ډېری کې بیچارهګي ډېری کې شکایت هم ډېری کې وای فساد هم زیات ده د چې مرسته راو غورځوي او ټول خلک وګي وي او جنگ جنجال پی جوړيږي فساد
نه کیږي نه څه څه فکر کوي اوس دغه موارد دغه موارد چې استاد ورته اشاره درلوده چې په بانکونو کې د شفافیت مسله د حکومتونو د توانمند کولو یا د ظرفیت سازي یا په خوا چې د وزارتونو له طریقه خلکو ته مرسته په خډول رسیدو فکر کوي چې دغه مرستو نه وړاندې دغه موارد دوی په نظر کې نه ولې کدا بیر ته هم دې مسلې ته راځي چې د طالبانو حکومت رسمیت نه لري
اول خو د رسمیت مسله جالب ده دا چې زه په ټوله کې نړیوال ټوله نه کوم خو د امریکا ته خلاص ده امریکا تر ټولو ډیر مرسته کوي له افغانستان سره یعنی 15% مرسته د امریکا ده په دومره مرستو کې راغلي دا دوی چې وايي چې په تیر 3 کال کې د طالبانو 2.9 میلیارډ ډالر مرسته ستوي ده په دې کې 15% د امریکا مرسته ده که اوس دا مسله کې دوی څه کوي وايي مونږه د طالبانو حکومت چې ده دا په رسمیت نه پیژنو نه پیژنو بلکې دا تر فشار لاندې ده دا تر تحریم لاندې ده دا مونږه ضعیف کوو، اما بیا ملت چې دا هغه نه ضعیف کوو. دا نو ممکن ده تاسو فکر وکړي چې یو ملت هغه پراس کې خو دولت واقع ده، یعنی د ملت د کنټرول ځای خو دولت ده، فیصله د معاملې ځای. که هغه ضعیف شي نو بیا به څه شی قوي شي؟ ملت به له خاورې قوي شي. دا ضعف خو د تحریمونو په سبب راغلی ده. اوس د تحریم یوه برخه رسمیت نه پیژندن هم ده.
بله.
زما په نظر کنه د طالب اړخ ته تاییده چې مشکلات شته، د طالب اړخ کې مسایل دي چې لوی مسایل دي چې هغه حل نه شي. دغه اقتصادي مسلې ورسره نښتې دي، اجتماعي مسلې ورسره نښتې دي، د تعلیم، د ژوند، د حقوقو مسلې له ټولو سره یو له بل سره نښتې دي. اما نړۍ ډېره ټینګه کړې ده دا موضوع.
خو بیا د نړیوالو سره هم ننګ صاحب ځینې موارد شته چې دوی ورباندې ټینګار لري چې د طالبانو سره ورسره په نتیجې ته سره نه رسیږي. هغه څه چې دوی غوښتنې دي طالبانو ورته تر اوسه پورې غاړه نه دی ښایي، او یعنی د رسمیت پیژندنې مسله بیا زموږ بس بلې خواته وړي. خو راځم کدي برته همدې خپل بحث ته هم شو. قادری صاحب، هغه مرسته ته په پام سره چې افغانستان ته تر اوسه تللی، ولې د بی وزلی گراف نراتیتیگی برعکس پورتکیگی؟
مهمه مسئله په کډاوې لسیګوري، خاصتا جلندیزی اشاره کوم ټول هغه دونرانو ته، خارجي دونرانو ته، بنیادی کار باید افغانستان کې وسی. ګوري دا حل لار نه ده چې موږ یو ولایت کې زو هغه پیسې ویشو، یو منطقه کې پیسې ورکو، بیا تقریبا هغه خلک مختکیږي یو میاشت دوه میاشتو کې هغه خلک بیرته پیسې چې مصرف کې وی بیرته منتظر چې موږ سربیا څو مرسته کیږي. څه فکر کوم دا حل لار نه ده. دا یو رقم خلک تقریبا غلط او مختکی. نو مهمه مسله دغه در خاصه بین المللي اورګنایزیشن نه باید دې ته توجه وکړي چې بنیادی کار او سیګوري مشکل باید موږ لومړی لپدانه حل کړو. هغه تهداب نه باید مشکل حل شي چې د افغانانو اوسنۍ اقتصادي وضعیت مشکل په چی شي کې حل کیږي. بنیادی کار ورته چې شاید او چې شاید دوی ته په کار دي چې وسی. مهمه مسله دغه ده چې باور دلته په داخلي انجوګانو ډیر مهمه ده چې باور وسی او دوی ائیډیا او پروپوزل ته پام وسی چې بنیادی کار افغانانو ته وسی. ګوري دې زمينه کې نه تنها انټرنیشنل انجوګان وظیفه ده، بلکې د حکومت هم مسله ده. د حکومتونو هم د کلو یو وظیفه ده او د انجوګان هم د کلو یو وظیفه ده. ګوري متاسفانه متاسفانه دا شل کاله دا درویش کاله فاستان دا دوه کاله اخر خلک ډیر غلطه مختصوي دي. زه د څه فکر نه کوم چې موږ دوی تکا وړو وي شو که پیسې ورکو. دا کار بنیادی او دا فقط نور کوي. ګورې اصل کار چې افغانانو ته دا هغه د بنیادی کار ده، هغه کدي نو مهمه پروژې لکه د فابریکو پروژې، لکه نورې اګریکلچر پروژې، لکه لایف ریپورت پروژې، دغه یو کولای شي هغه خپل افغانان په خپل لاس د څه یو نوواریو کې خپل خپل ځان وچلی. دا د مهمه نه ده چې موږ راسو ډیستریبیوشن او کو ډیستریبیوشن په واسطه وي چې موږ د فقر لمه یې ځو. نه دا خلک غلط
قادری صاحب، قادری صاحب د دې لپاره چې د دې بحث پای شي وو تر انګ دکی غواړم چې دوه نوري پښتنې هم ولرم چې دغه بحث سره راټول کو. دا څه شک هم شته چې ګواکې د مرستو پیسې د طالبانو د حکومت بیا ورتیا لپاره کیږي. دا شک څومره حقیقت لرلی شي؟
ګورې مهمه مسله دلته دا ده. ګورې دا زه فکر کوم امکان نه لري ځکه چې فاوند چې راټولېږي، ګورې حکومت چې دغه صرف مالی اخلي له پروژې نه. کله چې پروژه یو نېشنل انجو ته ورکول کیږي، انټرنیشنل انجو هغه تطبیقي، هغه صرف هغه ټاکس ورکول کیږي او بل د تطبیق امپلیمنت سایټ چېرته هغه مربوطه وزارت ته تاییدي ورکوي، نو هغه پروژه تطبیقېدل حالت کې هغه خپل د دونر په لاس ده. یو بل مهمه مسله چې دلته وګورې، خاصتاً هرات کې او چنان پورخم کې یو کمیټه ایجادېږي د حکومت له طرفه. هغه حکومت ورته لارې ښیي، چارچوب ورته برابروي، تدابیر ورته برابروي چې نېشنل انجوګان او انټرنیشنل انجوګان هلته خپل کار وکړي. نو موږ خپل د حالت سره نه ستو مخ چېرته فاند راځي کې به طالبانو غوړو مالیه شته ده. چېرته چې پروژه موږ ته راکول کیږي غنه مالیه ورکول کیږي، وزارت اقتصاد، وزارت مالیه هغه مالیه اخلي. نور راته فاند ورکول کیږي خپل دین جول طرفه مصرفيږي او بینفیشری ته ورکول کیږي تر په مکمله توګه په اخر کې به بیرته راپور موږ حکومت ته ورکو چې موږ دا پروژه تطبیق کړو.
مننه کوم قادری صاحب، ننګ صاحب کپلان ډټو کې راته وایي چې اوس تاسو څه فکر کوي چې د دې ارزونې پایلې به څه وي؟ دغه د مرستو پیسې چې پکې شفافیت باید و ارزول شي، څه فکر کوي چې دا ارزونه به څه پایله ولري؟ پایله به څه وي؟
زما په نظر په ارزونه کې دوه ټکو ته اشاره شوی ده. شفافیت باید وکتل شي او نظارت باید بهتره شي. دا دوه ټکي. اما محتوا ته بحث نه درته زوایم چې د امرسته د کارپالدری صاحب چې اشاره وکړه دا باید برنامه محور سي اقتصاد محور سي دا خود کفایی او توانمندی ایجاد کی دا اوس پیسې چې ویشل کیږي دا خو ناتوانی ایجادوي دا خو فقر ډیروي فساد ډیروي یعنی په میتودونو باندې هم کار وسی په میکانیزم هم کار وسی په محتوا او په پروګرام محوري باندې هم کار وسی
ډیر مننه کوم د اقتصادي چارو شنن کای اسف ننګ صاحب او کفایت الله قادری صاحب افغانستان کې دی خیری به مؤسسې مشر کور مودان په خیر اوسه
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبري اعلان مو د واشنگتن له استودیوګان
سلامونه ستلیم شي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیبیم
زه ګالیا رانا نورستانیم
زه احسان لاریب زم
سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د ورستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان راپورونه
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند ډوړې او ژورې درخایي
د افغانستان په غوړی هیوادونو اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو د رونتیا هڅه کوي د حکومتي چارواکو ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسره اهم افغانانو ته د نظر څرګندولو موقع برابروي امریکا غږ په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د مخخ منبع په توګه په هر اړخیزو او به طرف رادیوي خبرونو کې ل چارواکو نه پوښتنه کوي
رحنا تحریک
زبی الله غازی
مسکا صفائی
خدای نور ناصر امریکا جاغ اسلام آباد
پیخبر
کولمبیا میزوری
کالیفورنیا لس انجلس
د امریکا غاګ ټلویزیونی خبرونه پر سپوږمکۍ او ټولنیزو رسنو باندې مهیره وي
د بیان ازادي مهمه ده او امریکا جاغ ورته ژمن دی
پانانه چتور وسپوري د اتصال د خبرونه سره است د افغانستان کرکټ ملي ټیم نړیوالو سیالیو کې د ورستیو مسلسلو څو ماتو نه پس د ایرلند ټیم ته په دریو پنځو سوریزو سیالیو کې دوه سفر ماتې ورکړه او د سیالیو جامې وګټله د کرکټ په موضوع هم نن د پروګرام د بل ملما سره خبرې کوم د کرکټ مبصر احمد فرهاد فدیر سره د شارجې نه په اسکایپ مل شو دی فدیر سه پروګرام ته بخیر راغلاست او سلامونه تاسو
سلامونه نورستاني صاحب تاسو تاسو لیدون تاوریدونکو ته ورکو درو زم مبارک میاس مبارک سلام دې
سلامات سي تاسو ته هم مبارک وي فدای صاحب تاسو په خپل د افغانستان او د ایرلند سیالیو جریان کې د کمنټیټر یا مبصر په توګه برخه اخیسته کزمو کتونکو ته د دې دریو سیالیو لن حال راکړي
دری سیالیو سیریزو اوله سیالی افغانستان وګټله په غو کې رحمان الله ګربس سیریزو وهله او دغه په ټوله د افغانستان سیالی په لګړه دومره لوبه متاسفانه د ورک به کمهاله ونسوا او لوبه دوی سلابنګ کی کاری اباندن یعنی ونسوا او بیا درې ملوبه سه په کې رحمان الله ګربس نیمه سیریزو وهله او سره کپتان حشمت الله شهیدی هم نیمه سیریزو وهله محمد نبی اتسل وخت ډیر ضروری باندې وکړي په افغانستان نسبتا ډیر وړکای هدف ورته ټاکلی د 2018 سن څخه 2018 سن زو هدف ټاکلی دا څه ښکاری دی چې دا لوبه په ایرلند وګټي خو محمد نبی دا ویکټه ته پال سترلینګ اوټ او سیټ اپ کې غیر څورسته بیا د افغانستان نوې لوبغاړی ننګیال خروټه یې سدنی ډیبیو په دې لوبه کې او محمد نبی سی اول دفعه په نړیوالو لوبو کې 5 وکټ واخیستل صرف بلس منډې ورکې 3 میټه نه وکړل دې پرمټ باندې افغانستان دغه لوبه وګټله او د سر افغانستان د سیریز په ونډه باندې
نو فدای سی په تاسو د خبرو په ادامه چې تاسو د افغانستان د کرکټ ټیم د دوه بریاو امتیاز چاته ورکوي او کوم لوبغاړی په کې ډیر ښه ځلیدل
پلیئر اف دی ټورنمنٹ رحمان الله ګربز زکسغي او سلیزا او یوهنی مسلیزا او پلیئر او سلدوا او منډې وکړلې او په ټولو لوبغاړو کې هغه پلیئر اف دی ټورنمنٹ په ځندل سو نو کله هم سي افغانستان لپاره رحمان الله ګربز سکور کوي افغانستان لوبګټي خو دوه ملوبه بیا د محمد نبی لوبه واغ په کې هم بیټینګ وکړ او هم کې 5 وکټ واخیستلې کا خبره دا و سي افغانستان په ځوانو لوبغاړو باندې باور وک نوې لوبغاړو په کې ډیبیو وکړل اول دفعه د نړیوالو لوبو کې د افغانستان په تاسو باندې ولو بدل حقوق یې علامه محمد غزن فر خو وکټ یې وانه خسته کو په بالینګ وک په دوه یا درې ماخري لوبه کې ننګیال خروټي په کې ډیبیو وک څلور وکټ یې واخیستلې اکانمي 3.3 درس ولا سي ډیر زیاته خای اکانمي او د غلوبه یو ځای محمد نبی سره راوګرځول او افغانستان لوبه وکټله نو ځوانانو او رحمان الله ګربز او پټوله کې ټول ټیم دغه دواړه سیالي افغانستان
فدای سب افغانستان د ایرلند خلاف 15 ورځنی ټیسټ لوبه بایلوده 50 ورځې سیالي لړۍ 2-0 وګټله د مارچ له 15 ایرلند سره درې شل ورځې سیالي پیلېږي د دې سیالي په اړه تاسو اټکل څه دی څوک به وګټي
افغانستان سي د دریو فارمټو کې شلوويزو فارمټ ته غډیر خوشاله او لوبغاړي هم ډیر زیات د نړۍ په کچه باندې مختلف لیګونو کې لوبيږي نو شلوويزو فارمټ افغانستان فیورټ حسابيږي تیر ورځ په لوبه کې هم د زیمبابوي د هواد سرغلي کمنټیټر ټینو وو ویل سي هغه د افغانستان په اړه کې فکر کوي چې افغانستان کې د سي د شلوويزو سیالي لوبلړۍ هم وګټي خا خبر دا د سې د مونږه د افغانستان د کرکټ زلان د ستوري راشد خان ورته لوبه تر اگرځي راشد خان د دریو څلورو میاشتو د وفي څو لسته نړیوال جام ته ورسته غ عملیاتو کې دبل یاري هپي او الحمدلله اوس روغ ده رمټ ده او ورته لوبه تر اگرځي نو راشد خان ورته راتګ په دې لوبه مورال ډیر پورته کی راشد خان یو ډیر مهم او پیاوړی لوبغاړی ده بیا په سیمن کې چلوريزو د ټیم کپتان ده و ان شاء الله سي افغانستان په دغه سیالي هم په خپل
بل شک چې راشد خان په ټیم کې وو سينو هغه روحیه د لوبغاړو هم لوړیږي او مخکې تاسو د ځوان لوبغاړو یادونه وکړه د افغانستان د کرکټ مینوال هم په دې ورستیو سیالي کې ځوان لوبغاړو ته په چانس ورکول ډیر خوشاله دي تاسو د دې لوبغاړو آینده څنګه ارزوئ
زه فکر کوم چې ډیر ښه او ځلان دراتونکي لري دا لوبغاړي مثلا علامه محمد غزنفر نه کپیل کو غزوان د قد جګ د او اف سپین کې میسټری سپینر دا بلبل خواته تاول سی او ټول مهمه خبر دا چې هغه ډیر با جرأت لوبغاړي د لکه بیټسمن ته نه ډاریږي چې هغه په شاټ وي او د سی اٹیکینګ بالران اکثرا بل ټیم ته لوبي غټي دا ویل کې چې بالران تاسو ټورنمنت غټلې سي نو علامه مثلا فرد ډیر لوبغاړي د خراتلون کې لري نوید زدران په ټیسټ کې ډیر ډیبیو کو تیز بالر ده نوی بال سره هغه بالو کې کولای سي چې په سر کې وکټي واخلي او بیا ورپسې ننګیال خروټي خو پیخي خپل ځان ثابت کړ څلور وکټي واخیستلې او اول لوبه کې په فیلډینګ کې ډیر یو خاصتا کیچ ونیو د ټاکل سي پیخي د ایرلند څخه چې هغه لوبه د غټلو نه لري کړل نو بیا ننګیال خروټي دا فل پکیج دا بالر دا ام بیټسمن دا او ام ډیر کو فیلډر دا مثلا په پوینټ کې دریږي تلوريزم خرانی سي او سکل ډیپ ته زی ډیر کې چونه ني سي او په تیر لوبه کې خو ډیر عالی پرفارمنس کوي زما په فکر باندې ان شاء الله ته د دې راتلون کې ډیر ځلانده بلال سمیت تر اوسه لوبه نه ورکل سوی خو هیله ده چې هغه هم ان شاء الله ګلو بدلی سي هم تیز توبه چون کې دا په ټول کې راتلون کې ښه کاری ان شاء الله
بله مننه کوم فدای صاحب د یادول ورده چې د ایرلند سره سیالي د روژې په میاشت کې هم کیږي نو خدای دې وکړي چې د روژې میاشت په لوبغاړو باندې تاثیر ونکړي او دا لوبي هم د افغان ستان په ګټه تمام شي د کرکټ مبصر احمد فرهاد فدای صاحب ډیر مننه کوم کور مودان
ستاسو ته هم مننه
په خیر اوسه قدم لیدونکو په همدې ځای د خبرونه هم پای ته رسیدي تر بیا